درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک په روسیې شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي میلیندا ګود وویل دا مرستې به د افغانستان په 6 ولایتونو کې په 6 برخو ولګول شي او له کبله به څه باندې 6.8 اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت او بو او برښنا وزارت وایي چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د 0 میگاواټ لمریز برښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. باختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د چین د GADI شرکت مسؤلانو نن د اوبو او انرژۍ لمرستیال مولوي حمدالله زاهد سره په کتنه کې د لمریز انرژۍ په تولید کې پانګونې ته چمتووالی وشول. د هغو سرویګانو لبخې چې د تیر جمهوری حکومت په محل شوی وي افغانستان د لمریز انرژي د تولید لوړ ظرفیت لري. یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په کچه 4.5 درجې و نن ماسپښین 3 بجې او 3 دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت مرکز چاریکار د شمال په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای افغانستان ته په یو الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په خبر پانه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. په پاکستان کې په 13 اپریل میاشت کې 143 کسان د ورشتنو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په قول ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورشتنو کچه بې ساري وه او په میاشتني حساب څه باندې 2 چنده زیاته وه. په پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرجوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتي ده. په دغه ایالت کې 3 اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له 22مې د غوایي میاشتې تر 9مې پورې سختو بارانونو او سیلابونو 103 تنه مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1 څلوېښتنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري آژانس د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکا په قول نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیه او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. سیف دی چلډرن اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته کتنه وکړو. یو افغان د بریتانیا د سلطنتي کورنۍ جایزه ترلاسه کړه.
دا هم زمال لپاره هم دلته په انګلستان کې د افغانانو لپاره د ویار ځای ده.
د هلمند اوسیدونکو وایي د ورستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطر ژغورل شوي.
فصل کې نوی بسد کومک د نوندو کوته د بارانو ورسوه.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزري دلی وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سیف د چلډرن اندیشنه شولې چې ډېرې افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وو د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې ممکنه وه. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی اندېښنه یې پکې ښودلې چې روان کال 2024 له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. دغه سازمان ویلي چې په دغه کې اته اتیا سلنه یې تنفسي ناروغۍ درلودې. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال له پیله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د دوه نویټانو حیاتي درملو یوالو تک افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او پنځه بیا زره کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د ګواښون کې خو د مخنیوي وړ ناروغیو سره مخ دی درملنه وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. د دغو درملو پر رسیدو سره به د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې له څلور لکه ډیر ماشومان ژوند ژغورونکي درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بستنو ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دی ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40% جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی له امله د کورنۍ ځینې ماشومان مړه شوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالۍ یو اوسیدونکی کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ شوی او اوس له خپلې یولس میاشتنې لور الهامیه سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څانګې مسول ډاکټر عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر څلور ساعتونو کې دوی ته له 1200 تر 1400 مراجعین ورځي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلی حسنزي د دغو کوچنیو ماشومانو د وفاتو په اړه وویل:
نموږ اکسپایر لرو، یعنی وفات لرو، کله د شپې مثلا یو نفر، کله ته درې او څلور نفر مړینه لرو. نموږ مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې تر 1200 مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط تو پی دي ترازی یو دوا ورته ورکول کی، مثلا ریزش دی یا مثلا عادی سالات دی. یو تعداد نور معاینات تکمیلی دي او هغه دوا ورکول. یو تعداد وخیم مریضان دي.
هڅه موږ کړه چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د اکثر و افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او له دغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
افغان ټولنیز فعال فهیم ځاځي ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا د بریتانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. په بریتانیا کې میشت یو شمېر افغان کډوال ښاغلي ځاځي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له نوموړي غوښتي چې د افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته تللي او له ستونزو سره مخامخ دي لا زیات خدمتونه وکړي.
دغی کډوالو سره د ژوند بهر دګر کې مرسته کول دي، خاص تر د کار په پیدا کولو کې.
فهیم زازای یو 15 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا نو یو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله د بریتانیا د امپراتوري غړي جایزه ترلاسه کړې ده. ټولنیز فعال او د بریتانیا په والسال کې د یوې خیریه مؤسسې بنسټګر ښاغلي زازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لاس زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
شاهی خاندان یو دی غټو جایزو نه دی، نو دا هم زما لپاره هم دلته په انګلستان کې افغاني ټولنې لپاره د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی. دا به ماته لا انرژي راکړي او د افتخار سبب وګرځي د افغانانو لپاره چې مونږ نوره هم وکړی شو د خپلو افغانانو خدمت وکړو شو.
ښاغلی زازی ویل د باندې شلو کلونو راهیسې په بریتانیا کې ژوند کوي او په تیرو څو کلونو کې هڅه کړې چې د خپلې کډوالې د لومړي وختونو تجربې او ستونزې له هغو افغانانو سره شریکې کړي چې تازه د هیواد ته راغلي دي څو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړی وایي له هغو افغان کډوالو سره چې تازه بریتانیا ته راغلي دي د ژبې د زده کړې، کار او نورو بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. عمران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې وایي 2 کاله وړاندې په ناقانونه توګه بریتانیا ته دننه شوی و او د فهیم زازی په همکارۍ خپلې ستونزې هوارې کړې.
ما خدای کله ته کی زنه ساتین نه لرم یا شامل نه لرم، ما ساتوله کومه منډه څنګه دا پایم شاو وکړو. آج چې تا کله ډاکټر ته زما کازه بچ ته زما زړه ته زنګ وایم دا وسره دي ما ټول کومک دا کې والی پدا خبره د څوب لرم نه اول خبر دي ما وکیل نو ګور شه خبره دي ما هر شي کوله چې ما تر هغه کومک بده کو کنه خبر ته زنګ وته به مشکل حل کوره.
په ورته وخت کې په بریتانیا کې میشت یو شمیر افغان کډوال ښاغلي زازی ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له هغه غواړي چې افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راغلي او له ستونزو سره مخ دي لا زیات خدمتونه وړاندې کړي. په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال محمد اسف رواندا ته د ناقانونه کډوالو د شړلو په اړه د بریتانیا د حکومت وروستۍ پریکړې ته په اشارې سره د فهیم زازی څخه غوښتي چې د افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
افغانان دلته راغلي دي، هغوی د خاصو مشکلاتو له امله راغلي. افغانان په دې برخه کې باید زازی صاحب ډېرې هڅې وکړي تر څو افغانان رواندا ته د لیږلو څخه پاتې شي.
د بریتانیا شاهي کورنۍ په دغه هېواد کې د نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو له امله دغه جایزه په داسې حال کې ښاغلي زازی ته ورکوي چې له 2 میاشتو بحثونو او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ د بریتانیا پارلمان رواندا ته د ناقانونه کډوالو د لیږدولو لایحه تصویب کړه. دغې لایحې د کډوالو په تېره بیا د هغو افغان کډوالو چې د طالبانو له بیا سرې واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه دغه هېواد ته تللي پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
نن د می لومړی د کارګر نړیوال ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د رامنځته کولو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې نن د کارګرانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې کارګران وایي د دوی لپاره د کار فرصتونه کم شوي دي او لدې کبله گاونډیو هیوادونو ته په کډه کېدو مجبوری شي. د کار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه د دې ورځې په مناسبت ویلي له کارګرو سره عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتلو، درناوی او مساوي فرصتونو له حقونو دفاع کوي. نور حل په دې راپور کې
نن چهارشنبه د 12 او د می میاستې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کارګرانو د سرښندنو د یادولو او د ښه کاري شرایطو د رامنځته کولو، د عادلانه حقونو یعنی معاشونو او د کارګرانو د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کارګرو حقونه بشري حقونه دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO د افغانستان څانګې هم د دې ورځې په مناسبت په ایکسپانا لیکلی چې دا ورځ د نړۍ او افغانستان د کارګرانو د مبارزې او د تاریخي لاسترولنې لپاره مهمه بولی او د کارګرانو د حقونو د دوی سره د عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتنې درناوي او د مساوي فرصتونو څخه دفاع کوي. دا ورځ چې څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو ایالت کې د کارګرانو لخوا د خپلو کاري ساعتونو د تعدیل په موخه په پار لپسې عدالت غوښتنو پیل سوه، په نړۍ کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې دننه افغان کارګر د کاري فرصتونو، د بیمې خدمتونو او د دوی د درملنې له نسبوالي او ټیټ عاید له امله شکایت لري. فرید مبارز چې په جوزجان ولایت کې له خپلو ورونو سره د مستریتوب یا د موټرو د ترمیم دکان لري، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له ښوونځي هم پاتې سول او په دې کار بوخت سول، خو په دې کار کې هم کومه ګټه یا عاید نه ورته پیدا کیږي.
یو کور کې دیار لس کسان له همدې ورکشاپ څخه ډوډۍ خو په ورکشاپ کې هم کاری شرایط ښه نه دي، کاروبار په کمېدو دی.
د افغانستان په هرات ولایت کې یو کارګر ګل احمد ازادي راډیو ته وویل،
زه هره ورځ په 250 افغانیو یا تر دې کم کار ته ځم. په کورنۍ کې 2 کسان زما پر غاړه دي، د کور کرایه د کار نشته چې گزار واټ یا سړک ته د کار لپاره لاړ شم. کله کار پیدا کیږي او کله هم ټوله اونۍ بیکاره.
نجیبه چې په مزار شریف کې پیرکی پلوري او د طالبانو د حکومت لخوا د کار له بندیزونو سره هم مخ ده، وایي هڅه کوي چې د خپلې څلور کسیزې کورنۍ خرڅه پوره کړي خو نه یې سي کولای.
دا زموږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه موږ تر سیوري لاندې کار کوو، ټول ژمی مو دلته کار کوو. اوس هوا ښه ده، یو اونۍ وړاندې ډېره ګرمي وه، په ډېرې سختۍ مې کار وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کارګري یوازې په نارینه او ښځینه وو پورې محدوده نه ده، بلکې په دغه هیواد کې ګڼ شمېر کارګر ماشومان هم شته چې ډېری یې په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا تر دې مخکې ویلي وو چې تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ له امله سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO وایي چې شاوخوا 80% کارګر د اقلیم د بدلون له امله اغیزمن شوي دي. د غیدارې د اقلیم د بدلون پر مهال د کارګرانو د خوندیتوب او روغتیا په تامینولو په ټینګار په خپله ویبپاڼه خپور شوي راپور کې ویلي چې د اقلیم د بدلون پایلې او په نړۍ کې د ناروغیو زیاتوالي د میلیونونو کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO د معلوماتو له مخې د نابرابرۍ ختمول، بېوزلي، د زده کړې لپاره د مساوي فرصتونو رامنځته کول، د رسمي او غیر رسمي کارګرانو خوندیتوب، د کاري چاپیریال او د کارګرانو ټولنیز خوندیتوب هغه موخې دي چې د پایداره راتلونکي لپاره او د ټولو کارګرانو د ټولنیز عدالت لپاره د حکومتونو له لوري ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری کچه لوړه سوه، ښځې له دولتي دندو وشړل سوې او اوس په افغانستان کې یو شمېر بېروزګاره ځوانان د کارموندلو لپاره له هېواده د قاچاق له لارې د سیمې هېوادونو ته ځي، کله کله آن خپل منزل ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوور نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیله لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شلوریز نړیوالو سیالیو لپاره د نوی لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېر متوازنه لوبډله اعلان شوې ده، نوی ځوانان هم دغه لوبډله ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلی وو، دغه راز په دې وروستیو کې زمونږ آیرلند سره سیریز والته چې خزرې دلی وو هم فرصت ورکړل شوی دی تر څو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل به د نویو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال تر څنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، اسمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخواني افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدلی شي. د غولاونډرانو کې داسې ګټنه شته چې لوبډله کې همیشه په هغوی باندې د بیټنګ حساب شوی ده، نو که چېرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې ځلېدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیلې څرګندوي. د کابل ښار اوسېدونکی نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو کې ځلېدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې هم په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلېږي. زه ډېر په صبرانه د لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې ورستیو ورشتنو د یو شمیر بسګرو هیلي راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالیو سخت ځپلي او ویره و چې د وچکالۍ له امله خپل سیمې پریږدي اوس هیله من شوي دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتنو چک ډمونه له اوبو ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو که څه هم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو دغلته د یو شمیر بزګرانو هیلې هم راژوندۍ کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پریږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دي، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او دغه راز د سیمې چک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به یې په سیمه کې د اوبو سطح رالوړه سي. د هلمند د دوو شمالي ولسوالیو اوسیدونکي نوزاد او د موساکلا اوسیدونکي وایي
نور ډېر ښه کامیابه بندونه سو او موږ خوشحاله یو او نور هم خواهشات دله روز موږ اوبه سږ کال ډېرې ځای اسولي او موږ د داسې وچکلۍ سره مخ یو چې هغه داسې وچکلۍ دي چې موږ داسې ځپلي شهریانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسان اندي ټول به د مرکزي ولسوالۍ ده. خو الحمدلله دغه چک بندو په دغه باندې موږ دغه هیله پیدا سوي چې انشاءالله نور به موږ دلې پاتې
دا خو نور ډېر د خدای رحمت وسو د خدای پاک مهرباني ده. د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډېر موږ فصل کې نیوی پسده کومک د نن دکو ته د بارانو ورسو یانو برمې وچ سولې برمو لاس لکړه برمو د اکثر خلک د وچ سولې مر دی لکه مو تو کې په دوب کې کمې ده او شته د مفشن ته به وچ سولې و راپورته ژل بیا وچ سوي نه
له دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د اوبو د کنټرول په مخه چک ډمونه ورته جوړ کړي. دی وای په غسیمو کې چک ډمونه جوړ سوي دي هغه اوس له اوبو ډک سوي دي او دی راتلونکي ته ښه هیله لري. انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاده او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ شو چک ډمونو ښه فایله ورکړې ده. دی وایي دغه چک ډمونو اوس مهال 2.3 لک متره مقاب اوبه ذخیره کړي دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی. دی وایي په دې سره د یادې ولسوالۍ کاریزونه به ورسره آباد شي.
نو دغه چې موږ پروش کال په ژمي کې شروع کړله تقریبا موږ درې چک ډمونه جوړ کړي چې دوه په مساکلا په لنډۍ نوي کې دي او یو دانه د نوزاد په علي آباد کې دی. دا خو تقریبا د 2.3 لک متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا 10 کاریز دي.
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متره ورښته اړتیا سته. خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران سوی دی، ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزۍ دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه استکړله جایزر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر 4000 افغانۍ دی. د سن بورډ بولی دغه یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دا وی بولی له هغه کښنی لوحه ده دغه 1500 افغانۍ تحویل کړی او جواز د می ونیم سو افغانۍ تحویل کړی دی او د صفایي د لدروس نه جرا کړی هغه دغه یو له مجه راوړو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیې لوړې، که چیرې څوک غوړي رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور دپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبوره دی چې د مالیې په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دي په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا هغه سره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي. نو زور یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نشته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو
یو اقتصادي ثبات رامنځته کو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 40 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې و، نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن وای افغانستان ته په یو الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 5.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو اخته دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1.5 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورنیو چارو د وزیر علي پرلیکایا په حواله نن چهارشنبه ویلي چې دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. یو بل ونه او یو ور بیا هم د لوبو له میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپی شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوې ده. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسترانونو ته د مینوالو له لورې تود هرکلی شوې ده او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوې ملي لوبډلې مرکه کړي ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. پیلی شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبه په ورځ د اپریل په 1 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډل کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اساق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو خبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورت کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي
شامل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېره متوازنه لوبډلې اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي وو، دغه راز په دې وروستیو کې زمونږ آیرلینډ سره سیریز والته چې ځلېدلي وو هم فرصت ورکړل شوی دی تر څو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمایندګي وکړي.
ښاغلی سادات همداشان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل، کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتو لیلری. سکل به د نویو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال تر څنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عصمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخواني افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو کمبینیشن جوړېدلی شي د غولاونډرانو کې داسې ګټه شته چې لوبډلې کې همیشه په هغوی باندې د بیټنګ حساب شوی ده، نو که چېرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې ځلېدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیلې څرګندوي. د کابل ښار اوسېدونکی نعمان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو ځلېدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې هم په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلېږي. زه ډېر پېصبرانه دې لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جوان
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډلې وروسته بل لوبډله چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډله ده. استرالیا بیا دا ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشتنګر، پاټ کمنز، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش هازلی وډ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارک کسٹائنس، متی ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زیم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې اعلان دي اعلان کړي. دغه راز انگلینڈ چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده، جاس بٹ لري لوبډل مشر ده، موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کریس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پلسالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دی. د هند په لوبډله کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یسیش وجایسوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشب پنت، سنجو سمسون، شیوام دوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دی. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان یې د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نمیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوې لوبډله کې کین ویلیامسن لوبډل مشر ده، فین ایلن، ټرنټ بولټ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مرٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندر، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دی. بن سیر یوازینی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپو نیوګینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشري، اوټینل بارت مین، ګرالد کوټزیا، کانټین ډیکاک، جون فارتن، ریزا هینڈرکس، مارک یانسن، هینریک کلیسن، کشاب مہاراج، ڈیوڈ ملر، انریک نارکیا، کیگی سوراباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورید چې د شلوریز نړیوال جام د راتلونکي جون میاشت په دویمه نیټه پیلېږي. د افغانستان ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس په کابل کې د پلشوی شلوریز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قوشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهارشنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، 15 لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورنی کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورځې چې یاد لیگ به د مئی میاشتې په 14 نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونې اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولی، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به همدای چې کوم تجربې چې ټیمونږ سره دي هغه لوبغاړي چې په انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړي دي ځوانانو سره شیر کوو. ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړه وکړي، نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو.
بالکل واقعاً مونږ تقریبا درې څلور ورځې په ټریننګ کې لګیا یو او یو ځای شوی یو. الحمدلله ښه تیاری مونږ ته نیولی دی کوشتبې انټرنیشنل کپ ته، نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، انشاءالله ښه لوبه وکړو، تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي.
بالکل، دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولای او بیا دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړي ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده ترڅو فائده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغې ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وي شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري نږدې نه او هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي.
بالکل، لکه څنګه چې ملي لوبغاړي په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوي دي، نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي او یو ښه موقع ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلوریزه د قوشتپې جام چې په دې کې دوی کولی سي چې هغه لوبغاړي خواري کړي، ټول کال یې کړي یا تیر څو کلونه نه کړي، هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري، یونانیت یې زیاته دی کرکټ دپاره، نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو. ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي، اکثر ډېر وخت نه وي شوي، نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده، د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی، هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي، نو انشاءالله یو ښه ټورنمنټ به وي.
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه، زه خپل هم پرون راغلم، نو الحمدلله لوبډله هم پوره چمتو ده، کوم تیاران یو چې هغه مکړلې، باران نو خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده. او بل د ټورنمنټ په اړه د څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچو، سینیئر لوبغاړي ټول راغلل، ملي لوبډلې هر ټیم کې 15 او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي، دوی سره نوي ځوانان ډیر دي او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي، خپل تجربې ور سره شیر کوي او ځوانان چې دي دوی دمدې سینیئر نه زده کوي. نو خپل کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي، نږدې نه ملي لوبغاړي تشویقي او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده، کوم چې نړیوال جان ته ځي ښه تیاری کېږي، نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جان ته ځي دلته تیاری وکړي. نو بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچول.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتي ده.
وروسته له هغه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه، د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي. که څه هم د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړای شول چې له کوارټر فاینل وړاندې لاړ شي، خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوتسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسته راوړنو په تړاو لیکلي دي، د فوتسال د 2024 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي. دغه راز محمد نبی ساحل بیا لیکلي دي، زموږ د فوتسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوتسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او ځوانان دې زنده باد وي. همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګڼو مینوالو دا برای د افغانستان په تاریخ کې د فوتسال په تاریخ کې تر ټولو لوی برای ګڼل دی. د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس سیالۍ پوره شوې دي. ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یولس سیالۍ کړې دي او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري. راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري، اته یې ګټلې دي. کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري. لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري، هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي. ډیلی په یولسو کې پنځه، ګجرات په لسو کې څلور، پنجاب کینګز په نهو کې درې او ممبئی انډینز په لسو کې درې او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې. ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنامنټ کې له مخکې تګ محرومې شوې دي. تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی. هغه 1500 منډې په لسو پاڼیو کې جوړې کړې دي. دغه راز رتراج گایکواګ بیا 440 منډې کړې دي او سای سودرشن چې ګجرات ته لوبه کوي 413 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومراه اول مقام لري، 14 وکټې اخیستې دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې وه، د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې بلاروس نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې ووري. احمدزی صاحب، خپرونې ته د هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده، د کرکټ بورډ ټاکل شوي لوبډله چې شل اوریز نړیوال جام ته وټاکله، کوم کمی مو پکې ولید؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، لوبډله انتخاب سو، لوبډلې ته که وګورو ډېر زیات آل راؤنډران او ډېر زیات بالران په کې شتون لري او دا امید کېده چې لوبډله به د یو روزنیز کیمپ نه وروسته انتخابیږي یا به د کوشتېپې کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لار اچول سوی ده، موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پامې او هغه فزیکی وړتیاوي وغیره ډېر شیان به کتل کېږي او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغسې ونه سو، لوبډله انتخاب سوه. په لوبډله کې چې دا د بیټنګ نشتون یو ځای داسې هغه لږ ځورونکی ده. وجه یې دا داسې آل راؤنډران ډېر زیات دي او دغه د آل راؤنډرانو د زیاتو آل راؤنډرانو لوبول څه معنا لري؟ دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنځونو کولو هغه د برخه څه ده او د موږ د بیټنګ برخه یا د بیټنګ ټیم د موږ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاري. نو دغه یو ځای داسې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای سوی.
د توپ وهونکو ډلګۍ که کمرنګه ده، څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای؟
بالکل په څوک باندې که خبر وکړو نه کو یا وکړو خو ضروري ده داسې توپوهن کې باید په لوبډله کې وای ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو الراؤنډر ته پلان ورکوي د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو الراؤنډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سې دا هغه ورسره کمیږي په ځانګړي ډول باندې په دغسې لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي. خو د یو ټیم په شکل کې په دغسې لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سې دا کمه وي. نو د مونږ سره میل راډر خالی د توپوهن کې پکې نسته او مونږ وای سو ایس یو اوپنر امبل زیات کړای وای او میل راډر کې په یو چا باندې غور کړای وای ټرسټ هم پکې کړای وای. باید هر سړی سیدا دلته ذمہواری واخلي او دی برخې مکمل ذمہوار اوسيږي او هغه برخه سیدا د مونږ ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د مونږ د توپوهن کو برخه ده. نو هغه برخه ته باید ډیر زیات ځیرکتیا وسوي او د دې نه ډیر وخت اوسو په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده. ډیر زیات کیمپونه اوسو ډیر زیات دا ټیم تغیر او تبدیل سو او دا کارونه ټول د ورلد کپ لپاره کېدل. نو باید ډیر څه سوي وای او ډیر ښه ټیم انتخاب سوی وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راز تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته که مونږ ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو دلته دوه شیا سي دي په دې لوبغاړو لپاره ډېر ضروري دي. یو ریسپانسیبلټي ده یو اکاونټیبلټي ده. څوک به د کوم ځي او د کومې برخې ذمهوار وي نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ ته دا په کار دي چې د بیټنګ برخه کې ډېر زیات کار وکړي. اوس هغه راونډ ران چې ځان ته د بیټنګ راونډ ران وایي او که د بولینګ راونډ ران وایي دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسیبلټي یا ذمهواري ورکول سي او اکاونټیبلټي ورکول سي. دوی ته هم دا پیغام ورسول سي چې تاسو بیټسمینان یې زیات فکر په دې وکړئ. دغه هم رول ده همدغه هم پلان ده همدومره رنزونه د تاسو نه توقع کیږي چې تاسو باید وکړئ. نو اوس وخت داسې په دې کې باید په دې شکار اوسي چې الراؤنډران چې دوی مطلق د بیټسمینانو په شکل کې لوبه وکړي او ذمهواري واخلي او د دې باید دوی وښیي چې مونږ په حقیقي معنا باندې الراؤنډران یو. نو بیا به سیده د ټیم هغه مسلې چې دي ډېرې ورسره حل سي.
فنران هم زیات دي کله راشد نبی مجیب نور او ننګیالي خروټ یو کم کړی شوی وای باید څوک وای؟
بالکل سپینینګ برخه د مونږ مخکې نه ډېره کوي د سغه نبی او راشد او مجیب ورسره لوبه کوي. په دې کې ننګیال هم او نور احمد دا کسان په بینچ باندې په دې باندې کوي. یو کس په بینچ باندې وای خو خبره وای خو دواړه لوبول سي دي. وس هغه د ټیم کې پنځه سپینران ځای په ځای کول د تعجب خبره ده او دې نه به په هغه صورت کې کار اخیستل کیږي کله یو د مونږ یو مهم سپینر انجری سي یا څه مسله پیدا سي نو بیا به امکان ولري سي یو سپینر د مونږ ټیم ته راسي. خو په دومره مهمو سیالیو کې به ډېر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي. ویست انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي. ما پر هغه ډرانه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د مونږ زیات میچونه وي. نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کیږي لږ خو په ډېرو ځینو کې به امکان نه لري چې ودی سي.
د شوروز نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوي؟
د تیاری نه خوزو عموما ډیر وخت نه خوشحاله نه یم ځکه د مونږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي. بار بار څه د سوځیږي یا وکټ تر لاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سیاحي تیاری وایي. خو تر اوسه پورې ماته داسې تیاری ښکاره نه سو چې مونږ د دې یو ټیم سره یو ځای کړی وي، یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو دم کار کړی داسې له اوسه پورې څه نه داسې وي، نو تیاری ډېر مکمل نه ده سوی.
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډېره کومو لوبغاړو ته مرستندویه دی؟ موخه مې له توپوهونکو توپ اچوونکو ده.
بالکل، ویسټ انډیز کې لکه مخکې سما وویلې مختلف جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري، او یوه جزیرې هوا او له بلې جزیرې سره توفیر او فرق لري، نو مونږ به ډیر بیټینګ برخه به مونږ ډیره میس کوو. زمونږ سره که چېرته بیټسمینان وایي یا شل رنز هم زیات کړي وایي، نو مونږ به دا میچ ګټلی و. ډېر داسې میچونه به وسي چې هغه میچونه کې به مونږ منډو ته ډېر کمو منډو ته یا منډو ته ډېر اړتیا لرو چې هغه به مونږ سره نه وي. بالینګ به مونږ ډېر ښه کړی وي خو منډې به هم ډېرې کمې وي، او هغه به یو وجه وي چې مونږ به میچونه بایلو.
وروستۍ پوښتنه دا ده، ستاسو لعنده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي؟
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي، او آی پی ایل کې کسپینران دیم خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه، او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري، نو مونږ ته یو شی سی و چې هغه ډېر اړین و، هغه د مونږ بیټینګ برخه وه چې مونږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو، نو مونږ به د ډېر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ماته کم ښکاري، او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي. د ټیم په شکل کې میچ ګټل به زموږ میچونه ګټل به زموږ لپاره مشکل وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
گلانو کی او گل دی لایز ما زڑے دا بل دی ہر راز ما تر عزیز دل کالے چ مقصد دریس کالے چ مقصد دریس وکڑے ما ڈیری دوستی مدینہ دے دیاری آرو راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی ساری تارا تک بزر کی تور جی ہے گورو نیلا نور جی ہے گورو نیلا نور جی
سونا در کی سانا کمر ور کی راوس ما جبی دزڑ کی آپس بلا آختا کی آپس بلا آختا کی مینت سبھی نے نور یاران تا پیدا کرے